خپل یو ارزښت لري پر خپل ځای باندې یو مصلحت تر لري لار شي سره
او خپل یو زمان مکان
او زمان مکان یو ځکه مل مستیا کتر واخی و زمان مستیا ک په کلو کې چې په خو به سړی ل پښینه ز کوټ لري نو دا سړی کول توبې راتلی نه بده کم از کم تر پښینه دې رات رسیدي دا به درې شپې په لار کوله دا درې شپې په دا کلو کې دا درې شپې خلکو ودته ډوډین و ور کړی زاین و ور کړی د سر پټې دو زاین ور کړی نو دا سړی ل یخه ل ګرمي یا ل لیوانو د شغالانو دا سړی په لار ختم وله نو دا د انساني نسل د بقای او قدر دی او دا خالي په پښتنو کې نه دی د هر ځای سره دغه رنګ چې کم کمزوري یو سړی دی چې چا بدی وکړه او هغه بدی ته بدیوال چې هغه رتل راځي او هغه پناه ورکه دا یواز په مشکل نسته دا د نړۍ په ډیرو زیاتو ټولنو کې دغه شی موجود دی لیکن دا د زده به زم ګوره اوس فرضاً چې څه وخت زموږ سره سغټ ستونزه ده چې موږ دغه نوې ریاستي دولتي چې کم فریم ورک دی د ژوند کولو موږ هغه ادارې مضبوطه کړی نه دي او پر هغه ادارو باندې موږ انحصار نه دی موږ نن هم که زما سره یو پېښه کیږي زه په هغه کې د ریاست دغه مداخلت نه کوم بلکې زه دا ستونزه په خپله حل کوم که څوک زما حق خوري یا زما سره یو داسې هغه کوي چې ناوړه وي په پښتونواله کې نو زه دغه بدل خپل اخلم حالانکه زما د یو فرد په مین کې یو ریاست هم وجود لري شتون لري او دغه ریاست او زما ترمنځ یو عمراني معاهده ده دا ریاست زه ټیکس ورکوم دا ریاست چې زه یو شهري یم او د ریاست پر هر شي باندې زما حق دی نو اول خبره خدای ده زه وایم که پښتون شهر لر راځي فرد موږ راځو په یو شهري ټولنه کې ژوند کوو اوس په دا شهري ټولنه کې چون کې دلته مسافرخانې سته وټلان سته د دې ملمستیا قدر په خپل سوکا سوکا کمزوري سي دلته
او جدید قوانين
سته دلته چې هغه چې دغه ستام راسته کوي نو موږ څومره شاته په قبایلیت کې پاتې یو هغه مرز موږ ارتقا کمزوري کیږي د خلکو د نړۍ د نورو قومونو په مقابل کې
برکت شاه صاحب ټولن په هان وایي چې دغه سي ژوندو دی لکه د پښتونولۍ چې کم کلچر دی په پښتونو کې دا وایي خې زورګونو کلون زاړی وي حتی دا تر عقیده هم وي ډیر پاخوي د پښتونولۍ چې ځین ارزښتونه دي کدا وای چې پښتونو ته تاوان هم رسیدل دي نو څنګه کېدلی چې دا بدل سي او پښتانه له نوې تهذیب یا له نوې تمدن سره یو ځای
زما په نسبت باندې په دې کې یو خدای دې چې د تعلیمي ادارو لاره دی یو ورزنګ دی تحریک په شکل کې دا خبره راپور دي بل د مسجدونو څخه دا توقع کیږي دا هله کیږي چې په هغه کې په ټولنه کې موجوده خپل تزه عادتی کله شي سره مربط کو کله کوښنی په تربيت کې د مرسخه کمزوريانی او سوسياني کېږي او یا که زموږ سیاسي ویژن دومره کمزوري وي چې موږ هر څوک استعمالولای شي زما په نسبانه په دې کې مذهبي کمې ټولنې دي چې مخصوصاً د مسجد کمې اداره ده او دا یو داسې اداره پات سوي ده چې دغه د پښتونو په کلچرل ایولوشن کې ثقافتي ارتقا کې بنیادی رول لوبولی د کما چې ټول د بندر راوتلې د مسجد دی او زموږ ګرد دیواني شاعري او نوې شاعري ولاړه پر بندر باندې ده او دا سپیس یو ثقافتي ځای و دلته دا لکه ګودر د بندر د مسجد د ګرد سیده شوچ د ډیر نېچرل شي د غرنګ لکه څنګه تعلیمي داري او زه تعلیم چې دی د تعلیم په خپل یو سیاسي عمل دی تعلیم غیر جنبدار عمل نه دی زموږ تعلیم زموږ پرمر باندې زما په نظر باندې منفي اغاز پرمر باندې پاتې شوی دی په ټول ملک باندې یوازې پر پښتونونو باندې نه په ټول باندې دویمه خبره ده د دې سره سره چې هغه د سیاسي ګوندونو ډیر زیاته په دې کې رول جوړیږي چې هغه لکه څنګه چې بچا خان او خان شهید دلته د داسې تحریکونو چلول چې هغه د خلکو سره پاتې د لاو په کورو کې دا و په باندو کې په مسجدانو پر بیوټو پر دغه باندې مسرکشن سل او دغه ستونزې د دوی سره ورسره کوله خبره کولا ولسی خلق ول زموج اغه ولسی خلق خصوصا چې کوم مترکی سوچ درون کې دي هغه اغزه علاقې او هغه ځای چې دي اغه یوه مخصوصه مفاد پرسته خلق چې د مذهب په جامه کې دي اغه اغزایونه ونیول نو نن هم کدوې د اغزایونه برته د دوغه برته تقاضا وي چې د دوغه اغزایونه برته د اخستلو چې دا به موږ څنګه نشو دي د پاره تاسو په کار دي چې تم خپل استراتیجی ولري او ساج کوم اغه نوې کهول دي تعلیم یافته کهول دي اغه ته د ځان ملګری کې مزما په نس باندې تعلیمي درې دي لغه رنګ از موږ سیاسي ادارې دي ټولنیز ادارې دي ادبی ادارې دي دغه ګردو دا رول جوړیږي چې هغه د یو نوې پښتانه چې هغه د نوې تهذیب په دغه نفس باندې ځان پوه کی د نوې تهذیب کې د نن سیاست څه دی په دغه کې د معاشي ارخ څه دی دغه ثقافتي ارخ څه دی په دغه ګردو باندې باید چې پښتانه پوه کی او یو د سیاسي عمل او د تعلیمي عمل ته دوام ورکړي چې هغه زموږ د خلاصون او زموږ د بقا زیری را
برکت شاه صاحب لکه مخکې تاسو ول چې عام پښتانه د پښتونولۍ ځینې ارزښتونه دي فرضاً دوی یو چاته غور کول یا پښتون بدیو کې مړیو کې هغه پور خپل پور نه پریږدي همدغه رنګ زموږ په ادب کې کټ مټ همدغه خبرې سوي دي څه فکر کوئ چې زموږ پښتو ادب خصوصا پښتو شاعري د پښتونولۍ د مثبت او منفي دواړو ارزښتونو سره څه ډول برخورد کړی
د ادب کوم څېړنه وکړو په ادب کې زموږ اول دغه چې امیر کروړ کروڑ دی او د امیر کروڑ حماسه ده زین زمری د زمانه د ماتل نسل بل په کابل په کابل په زابل نسل تاسو د دغه حماسو سخهونه سي ترنونه پوری چکم بوز د کلاسفلا یو شاعر شاعری چاپ کړي وو په هغه کې حماسه ده زمر په شاعری کې تروس پر حماسي رنگ به خي زیات غالب دي نو خبره ده شي چې دا جنگ او جدل او ننګ او زمر خو د ستارو سر دواړه تللی دي او موږ ته خدای رنګه شاعری پکار ده چې هغه موږ د بیا ودانی دو د ټولنې د بیا رغونی حرکت راکی قوت راکی هیله راکی به شاعری پر هیلو باندې وي او خلکو ته امید ورکی دا سینه چې څومره د جنگ خواته به وزه د جنگ د سی دغه یو ګور د جنگ دومره زیات ساينټیفیک سو د جنگ کې د په دنیا کې دومره زورور خلک رانو چې په او کې زموږ حیثیت په غوته د میژي او د کښنی کښنی خصمانانو دي نو په دې وخت کې د طاقت ټول زموږ دی او زار بدل دي نن په روایتي جنگ کې تل چا نشه ګټلې دا خبره اټل د دنیا منی وزما په خیال چې یو نوې ویژن ورکول پکار دی او پښتانه باید چې په دې باندې ویاړ ویاړېدل چې ما پلاني سر پرې کړی دی پانی پت مغلې دی ما دلې سو ورنیولې دی دا سوال پکار دی پښتانه چې ما دلې سونه ټینګ کړی دی نو هغه مسله د سونه ده چې موږ په خلکو کې هغه سیاسي ژور فکر نسته زموږ په کلچر کې هغه توان نسته چې دا خلک دی وروزي
برکت شاه صاحب تاسو به پښتو فولکلور خصوصا فولکلوري شاعري به موږ د پښتونولۍ په تناظر کې څېړلې وي په پښتو ولسی غاړو په لنډیو کې هم د جنگ ځینې کیسې شته د خصوصا د پښتنو ترمنځ کومې قبیلې بدې دي یو غاړه دوی څوک د نه منی مړانه یو لا بل مړکه جانانه څه فکر کو چا په غاړو کې یا په لنډیو کې دغه د جنگ عنصر کورنۍ دی که یا دغه بهرنی لتون لري
انداز کوم غاړه چې تا وکړ نور ډیر غاړې شته دا یو بل غاړه ده چې تا پر ځان د چټ ګمان وي وچه کې بنګ جانان وي دا زموږ داخلي شی دی ول خبره خدا ده د بهرنی دی راغلی نه دا رویه ده باندې د باندې راغلی ده د انتقام او د بدلی او د خلکو د وژنو او د مړانې کوم تصور دی د مړانې تصور زموږ خپل دی دا په خالي په مشک نه په دنیا کې هر ځای چیرې چې لرنی ټولنې دي پټریارکل سوسایټی زموږ چې په هغه کې د نر حکمرانی وي طاقت او اختیار د نر سره وي په دغه کې دننه د مړانې خپل یو تصور چې دی هغه بیا هغه ارتقا کوي او د مړانې تصور دا دی چې هغه څوک مېړه دی چې هغه چاته کومه خبره نه کوله او هغه جنگ کولای شي هغه روب لري او هغه زړور وي زړور هغه څوک دی چې خلک وزلی شي مطلب دغه یو ډیر منفي تصور دی چې چیرته زموږ په ټولنه کې موجود دی اوس لکه یو بله غاړه چې ده زه د جار سم و پټکي پر هوډ تل مړګیان مري اوس دا خور ورور پر مرګ باندې وي پر هوډ تا هوډ وکړه پر مرګ شي بس یاته دا یو داسې دغه دا ډیر خوانی و رویه ده دا زما په خیال زموږ د کلتور داخلي برخه ده او بل دا چې دا غاړه چې دا خالي داس نه دي چې هغه د جنگ منفي تاثیر وړي دا غاړه چې دا بنیادی تور دا زموږ د ټولنې د قبایلی ټولنې یو بشپړه شکل موږ په کې لیدلای شو په دغه په غور هم دي نو هغه داسې دا غاړه هم درنګ نه ده د فولکلور درنګ دي چې دا خاص یو خاطه کوشش شوی دي ها دغه منفي خبره چې دا چې مطلب دا د خلګو وژنه او پر وژنه باندې ویاړ دا په یو داسې ماحول کې د خلکو تربیه وسی چې هغه ودی ته دا شی فطری معلومه شي نو هغه په کوم ټولنه کې ته پیدا پاتېږې په هغه ټولنه کې ستار بشپړ روي چې د کاغذ ستا ذوق دی کاغذ ستا تلوالي دی کاغذ ستا بادوري دی کستا مینه دی کستا هر څه چې دی کستا سیالي دی هغه په هغه چوکاټ کې دننه جوړیږي
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب باید چې په فایل کې مې مبارکي درته ویلې وای خو په پای کې به تاسو ته مبارکي موایم او کدار ته وای چې تاسو د خپل دکتورا تیسیس په څو کال کې بشپړ کړل او آیا دا به په کتابي بڼه هم چاپېږي کنه
ما شپږ نیم کال پر دې باندې کار وکړ او زما هڅه وزه زما اول هدف دا دی چې زه دا کتابي بڼه کې چاپ کوم او تر خلکو پورې ورسیږي او یقینا دا به د نور خلکو لپاره هم چې هغه پر دې موضوع باندې لیکل غواړي پلټل غواړي که کمزوریانې پکې وي په دې کې هغه خلک را په ګوته کې هغه به بیا سیم کو
ډیر ما
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
اروا په ان تل په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې ژوند مکوي دوی تیر وخت د لرګیو لار شوی بوري سره تشبیه کوي چې بیا نه راکیږي او دراتلونکو په اړه وایي چې معلوم نه دی صرف څه چې مو په واکې دي هغه هم دا اوس دی چې باید په قدرې پوه شو نه د مازی په دوړو ووهو او نه د راتلونکو په هوا په دې قید کې چې اوس یې وږمه رشیدل ولی یو حکیم وړو وړو شیانو ته پر توجه ټینګار کوي د حکایت دا اورېدلو بلنه درکوم
د خوشحالۍ راز څه سوداګر هر څه لرل، خو په دې خوابدی و چې زلمی زوی خوشحالی نه پیژني. سوداګر د تر ټولو هوښیار حکیم درک ولګوه او له زوی وغوښتل چې هغه ومومي د خوشحالۍ د راز پوښتنه ورنه وکړي. زلمی څلویښت ورځې په صحرا کې مزل وکړ. بالاخره د غره په لمن کې یوې لویې ښکلې کلا ته ورسید. ترګردو هوښیار سړی په دې کلا کې اوسېده. زلمی ګمان کاوه چې چیرته په ګوښه کې ناست یو ملنګ طبیعته سړی به ویني، خو چې په کلا ورننووت یو لوی سالون ته ورسېدل شو چې ګڼ مېلمانه پکې وو. د لوی سالون په یوه کونج کې پوست موسیقي غږېده او په بل سر کې په اوږد میز باندې د خوندورو خوړو قسمه قسم لوښي ایښي وو. حکیم له هر میلمه سره جلا جلا درېده او چې تر زلمی پورې را رسېده ښه ډېر وخت تیر و. زلمی د خپل راتګ غرض ورته بیان کړ. حکیم وویل د خوشحالۍ د راز په باره کې به بیا په کراره خبرې وکړو. اوس په ماڼۍ کې وګرځه، سیل وکړه، خو دا دوې کچوغې به هم در سره وي. دغه وخت حکیم د یو میز په سر ایښي دوې کچوغې راواخیستې، تیل یې پکې توی کړل، د زلمی په لاسونو کې یې ورکړې او په زلمی یې ټینګار وکړ. ګوره چې کله د ماڼۍ ننداره کوې دا کچوغې به دې هم په لاسونو کې نیولې وي، خو پام به کوې چې تیل درنه توی نه شي. زلمی د کلا او ماڼۍ د ننداری په نیت له سالونه راووت. په ګڼو دهلیزونو کې تاو را تاو شو، څو ځله په پوړیو بر وخوت، لاندې راغی، چپ لاسته ښي لاسته هر لور ته لاړ. پوره دوه ساعته وګرځېد او په دا ټوله موده کې سترګې په کچوغو کې وې چې تیل یې توی نه شي. زلمی چې راستون شو حکیم ورته وویل څنګه ماڼۍ دې سمه ولیده؟ چکن شوي پردې دې ولیدې؟ د دیوالونو انځورونو ته دې په دقت وکتل؟ له رنګارنګ ګلونو دې خوند واخیست؟ زما په کتابتون کې دی د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شویو پخوانو کتابونو ته توجه وکړه. د زلمی په مخ د شرم خولې راماتې شوې او اعتراف یې وکړ چې د هیڅ شي ننداره یې نه ده کړې، ځکه د ده ټول پام کچوغو ته و چې تیل یې توی نه شي. حکیم ورته وویل خیر دی، دمه ونیسه چې ستومانی دې ووته، یو ځل بیا زما په ماڼۍ کې وګرځه. څوک چې د چا کور ونه ګوري په هغه سړی باندې پوره باور نشي کولای، خو ګوره کچوغې به در سره وي. زلمی له سا سمولو وروسته یو ځل بیا پاڅېد چې د حکیم د کور تماشا وکړي. دا ځل یې د ماڼۍ چکن شویو پردو، رنګارنګ منظرو، ښکلې نجارۍ، د قیمتي تیږو زینو، دیوالونو، چتونو، ګلونو هر څه ته په دقت وکتل او کله چې له نندارې راستون شو حکیم ته یې د هغه د ښکلي کور په برخه کې ډیر څه وویل. حکیم ورته وویل دا منم چې کور دې لیدلی دی، خو دا راته ووایه چې هغه د کاچوغو تیل دې څه کړل. زلمی کاچوغو ته وکتل، تیل توی شوی و. ترګردو هوښیار سړی ورته وویل زه یوازې یوه خبره درته لرم چې د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د دنیا د ټولو ښکلاو ننداره وکړي، خو ورسره هغو کچوغو ته هم پام ولري چې تیل پکې دي. زلمی ورته وویل سم پوه نه شوم. حکیم وویل د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د ژوند په تر ټولو لویو خوندونو پسې وګرځو، خو ورسره هغه واړه واړه شیان هم له پامه ونه غورځوو چې دلته نږدې راسره دي.
با ډیوی څارنه د غلی شفیقی خپلواک د شیرونو دوهمه ټولګه ده چې د تیر کال په وروستیو میاشتو کې چاپ شوه. تر دې دوه کاله لمخه مصور خپرندویه بنسټ د شاعرې لومړۍ ټولګه چاپ کړې وه چې ډیره برخه یې غزلې او نظمونه وو، خو په نوې چاپ شوې ټولګه کې غزلې نه تر سترګو کېږي، ډیره برخه یې آزاد نظمونه او لنډکي شعرونه دي. غلی خپلواک خپله نوې شاعري تر مخکینۍ ښه ایسوي. پاندې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. شفقی خپلواک ستړی مسې،
خوشاله سي
د کتاب مبارکي درته وایم. با ډیوی څارمه، پدې کې به ټول څومره شیرون راغلي
نه پوهیږم، خو مجموعاً د یو کال یا ممکن یو دوه درې شیرې دي مخکې کلونه وي.
شفقي دا مو دوامه ټولګه ده، او زه چې څومره خبر یم له دې نه علاوه مو ډېره نوره شاعري ناچاپ هم ده. اول درته ووایاستې څه فکر کوئ د لومړني کتاب او د دوهم کتاب شعرونه مو ډېر سره متفاوت نه دي؟
بیخي خبره مو سمه وکړله. هم د فورم په لحاظ باندې په نوي کتاب کې مې هغه فورم کې چې ما پخوا شاعري کړې په لومړي کتاب کې دې نوي کتاب کې نسته، او هم ګمان کوم د فکر په لحاظ، د محیطونو په لحاظ، د موضوعګانو په لحاظ ګمان کوم نوی کتاب مې تر پخواني ډېر ښه دی، او یا هغه بدلونونه پکې راغلي دي. زما په لومړني کتاب کې هغومره فکر پوخ نه و، ځکه هغه د هغسې وخت شاعري وه چې نه زه له دې محیط سره بلد وم، البته د بې محیط سره، او نه ما دومره مطالعه درلودله، او نه د نور بعض مسایلو باندې نه ومه بلده. په دې نوي کتاب کې یو څه بلده سوې یم، او فکر مې هم ښه سوی دی. ځینې شیان یا موضوعګانې ګومان کوم تر ډیره به د موضوع خبره وي چې پخوانی کتاب مې تر ډیره به یو دوه دروي موضوعګانو ته ځانګړی وي، هغه شعرونه به همدغسې وي کنه چې یو موضوع په بېلابېلو اړخونو کې رخصت سوي. ګومان کوم په دې کتاب کې مې دا خبره نشته. او یو بل څه چې مهم دی پکې هغه دا دسې، دا کتاب مې یوازې د یوې افغاني ښځې خبرې نه دي. زه ګومان کوم په دې کتاب کې ما له سرحدونو ورهاخوا خبرې کړې دي.
همدغه عامل تاسو په خیال څه کېدلای شي د دومره ډېر لوی بدلون چې ستاسو په شعر کې راغی، کېدای شي ځوانان الهام ورنه واخلي او هغه هم بدل شي؟
یو دری متل دی وایي با دیګ نشینی سیاه شوي، با ما نشینی ما شوي. هم نشین خلک یا دوستان ډېر زیات اغېز لري. ما ځینې دوستان لرل یا لرم، زه ګمان کوم هغوی له ما سره ډیره مرسته کړې ده زما د ذهن په پخولو کې، د هغوی خبرو، د هغوی ناستې. او بل ډیره ښه ده چې له یوازې دغه د مطالعې برخه چې ده، موږ عموما هڅه کوو لومړی دغه خپل هغه ولولو، د خپل شعرونه چې چاپ کېږي یا خپلې کیسې چې چاپ کېږي. مثلا که یو پښتون دی یوازې هغه پښتو لولي، که دری ژبه دی یوازې دری لولي. ښه خبره ده دغه قوانین مات کړو، دغه سرحدونه مات کړو. یعنی په دې وروستیو کې ما هڅه وکړه چې نه یوازې داسې زه پښتو کتابونه ولرم، یعنی باور وکړي چې ما پښتو کتابونه ته که څه هم زه په پښتو مطالعه کې راحته یم، ځکه هغه ژبه باندې نورو ژبو نه ډېره بلده یم او زر پکې یو څه اخیستلی سم، خو ما هغه کتابونه که هر څومره به هم مهم ول، ما دوهم هغه تکړل لسته کړله. لومړی مې هڅه وکړله هغه کتابونه چې ډېر زیات نه دي مالوستي، له هغو مفکرو چې زه نه یمه خبره، حتی زه نه یمه خبره چې یوه دری ژبې زما په هېواد کې شاعري کوي د هغې ذهنیت څه دی. زه باید له دې خبره سم، حتی هغه به زما له ذهنیت خبره شي زه څه فکر کوم، زه په کوم فکر شاعري کوم، یا زموږ ګاونډیان ایران کې چې شاعري کوي هغوی په کوم ذهنیت شاعري کوي، زه باید له هغوی نه خبره سم. په پاکستان کې خلک څه ډول شاعري کوي، په امریکا کې خلک څه ډول شاعري کوي، په لندن کې څه ډول کوي، په نورو هېوادونو کې څه ډول کوي. ما هڅه وکړه دغه څه شیان ډېر ولولم، او دغه د خپلو کسان چې دلته عموما ورسره ناسته ولاړه هم لرو، هڅه مې وکړه د دوی کتابونه، د دوی نظریات په دوهم پړاو کې کم، ځکه زه یو څه ناڅه له هغوی خبره یم، غوښتل مې له هغه څه چې زه نه یمه خبره ځان خبر کړم. بیا چې مې وموندل چې زه دوی دغسې خبرې کړي دي، تر دغه حدې کړي دي، زه باید دوی دغسې کولی شي، زه یې ولې نسمه کولی؟ زه باید په دوی یو څه ورپورته خبرې کړم. ممکن نه وي، ممکن دا خبرې له دوی نه ډېرې ټیټې وي، ډېرې زیاتې، خو ما په همدې نیت کړی چې باید دوی ورپورته وي.
ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه، د نورو مطالعه سړي ته ډېر څه ورکولی شي، هغه د سړي ذهن ډېر ورسره پراخېږي، دوستان هم طبعا اغېز لري. یو شعر مو له دې کتابه راته ولولی، بیا به خبرې ورباندې وکړو. هڅه ستاسو ډېر خوښېږي البته.
دا نظم توکلینو را مختصوم. نن ګناه کومه، د توتکۍ ځاله نړوم، ونی له بیخه باسم، باد ته خیرا کومه، باران ته ننسیږم، سپین پایزی پونه پیرو لړمه، روح می نرګس ته بخم، زړه می د عرش په منارو زړوم، قبر ته اوبه ورکوم چې ریښې قوي شي، لیمو کې اور بلوم هر رګ ساکت ساتمه. ستا له زړه ووتم خو نن زه ګناه کومه، د زمانې په زړه کې ځاله کوم.
ډیر عالی. په مجموع کې د کوم بهیر د شعر چې اوس روان ده، په دغه کې ډیر نوي سمبولونه فرزن ستاسو د نورو دوستانو زه ګورم، لولم. اکثریت ځوانان بیا چې کله ګورم چې عکس العمل ښیي د داسې شعرونو په مقابل کې، د دوی یوه عامه خبره دا وي چې زه ورباندې پوه نه شوم او ما سر پرې خلاص نه شو او دا توضیح کوم. ده څه نظر لري د هغه کسانو په حیثیه کې چې داسې یو مشکل لري بېله دې چې مطالعه وکړي، ادبیات وګوري او د شعر له باریکیو سره ځانونه بلد کړي، کله ناکله ځوانان مایوسه کوي او تبصرې مثبت نه وي؟
ډېرو مو سم درس نه دی ویلی، ممکن تر ډېره د خراب تعلیمي نصاب تاثیر هم وي چې موږ هغسې ډول باندې چې موږ باید مکتبونه لوستي وي هغسې موږ نه دي لوستلي، نو د دوی ذهنیت هم د ادبیاتو په برخه کې هغسې نه دی. مثلا دوی اوس هم توقع لري چې په هماغه ډول چې شل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي، سل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي. ګومان کوم دغه ده تو هم خبره عموما زموږ خلک ځان نه پازابوي، نه غواړي چې ځان پازاب کړي په دې پسې ولټونو کې چې دا خبره دې کړې څه معنا لري. موږ یعنی داسې یو خوی لرو چې باید خبره داسې اوس چې زه په پوه سم کې په پوه نه سم، ما باید په پوه کې داسې خوی ده. ته زموږ د لوستې قشر داسې داسې خوی بیا زموږ د پراخ ذهنیت مخنیوی کوي. که موږ زه مثلا زه په دې شعر پوه نه سوم، څه د دې شعر په حیثیه کې د هر بیل بیل سمبول په حیثیه کې زه کولی سم پلټنه وکړم. که زه دغه پلټنه شروع کړم زه له سلګونو نورو نویو شیانو سره مخ کېږم، زه به یې زده کړم. خو که ماته د دې شعر لیکونکی دغه شعر تشریح کړي، ممکن همدغه شعر یو له دې وره خود څه نه وي، زه به د یوه انسان له ذهنیت خبره سمه. درېیمه خبره، طبعا نوی شی په ټولنه کې زر نه منل کېږي، ټولنه یې زر نه سي هضمولی، هغه وختونه غواړي ورو ورو به ومنل سي. او دا مهمه نه ده چې څه چې ما وویلې زر زه تر زره د هغه ټولنه ومني، که ما واقعا یو څه ښه ویلي وي هغه به سل کاله وروسته هم ژوندي وي، سل کاله وروسته به هم خلک مني. خو باید دې ته هم پام وکړي لیکوالان یا لیکونکي چې سمبولونه دومره کونګ نه وي چې بیخي له انسانه لار ورکه کړي، حداقل یوه اشاره یو مسیر یغوی ته ولري چې په هغه باندې هغه لوستونکی ورسره ولاړ سي.
ستاسو په شعرونو کې هم سمبولونه ډېر دي، څنګه کوئ؟ زموږ د خپلو وطني سمبولونو نه ډېره استفاده کوئ، نړیوالو سمبولونو نه استفاده کوئ؟
زه ګومان کوم زه ډېره له هغه نه متاثره یم، له کلي نه. ممکن هر شعر مې یو تصویر نه یو تصویر له کلي ولري، یو هغه څه چې د کلیوالې نجلۍ له سینګارې رانیولې بیا تر نورو شیانو پورې، ځکه عموما هغه د نوي ماشومتوب دوره زما په نظر په نور باقي ژوند باندې ډېر زیات اغېز لري. ما هغه وخت هلته تیر کړی دی، منم چې یو څه لیکم په هماغه محیط کې زه یم، که څه هم وروسته وروسته ډېر هغه د ښار شیان پکې یو ځای سوي دي، هغه مې لاسي کړي دي، ځکه چې غواړم صادقه اوسېږم، زه په ښار کې اوسېږم او نه غواړم ووایم چې ډېر زیات تکیه په هغه دروغ باندې وکم، کنه یا په هغه تخیل باندې نه پیغام چې ورته وایم. هغه سیسه باندې زغره چې خپل شخصي ژوند می هغه کوم ځای کې قدم ګدم هغه پکې په شعر کې می ظاهر اوسېږي. خو زه ډېره هڅه کوم، زما فکر یا زه نه غواړم چې یوازې د افغانستان په سطح لوستون کې ولرم یا شعر ولیکم، یا شعر می دی یوازې افغانان خوند ترې واخلي. زه غواړم په نوم سره انسان چې هر څه وي هغه چې لیکنې ولولي اغه خپل ځان پکې احساس کی.
نو ډیره مننه شفقه، ډیر ښه فکر دی. څومره شاعری مو شفقه ناچاپه پاته؟
ناچاپه شاعری داسې داسې یو وخت تر دې دوه کاله مخکې می غزل لیکلې، بیا نه پیغام چې یو دم مرانه ورکې سولې او سه نه سم لیکلې. نو یو څه دغه وخت غزلونه دي، ممکن یو ټولګه غسی او یو څه دغه چار پاره نظمونه یا منظوم نظمونه دي، ممکن دی یو پنځلسو دوم را شاخوا دغه نظمونه می او یو څه می چل دی کتاب ورسه آزاد نظمونه لیکلی دی هم دی.
یعنی یو خو ګلالی ټولګه کی
ممکن
په دې لته هغه ټولګه مم چاپ سي د شعر راته ولولي
د بول ولم چې تقریبا نډیر وخت دی نډیر لاند دی
او مېرمن
انسان باید څو شیبې غلی سي لکه ایره لکه بې پاڼو ونه لکه وچه سا لکه ویده راګونه د چیغو خولې مې وګنډئ ما د تن له ونې بېله کړئ غواړم د پاڼو مرګ تجربه کړم.
مرګ دې خدای لري لري خدای دې تازه لره
مننه. نقاد چیرے
محبت چیری قاضی بازی دا حاجی بازی دا خار کے روان قاتل خبر کئی چی زندگی